السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي ځاني ساتمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې بعد تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو پړه او د افغانستان پړه ریپورتونه وره د دې ترڅنګ د اسرایل او فلسطین پړه هم یو ریپورت لرو او 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونې په دویمه برخه کې با تاسو ته وړاندې کوو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې خخکل شوی ریموت کنټرول بم چاودنه شوې ده. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیه ویلي چې د نوکرانو په اړه نوی حکومتي قانون د دوی د ترقۍ مخه نیسي او دوی یې ردوي. او امریکایي خبرداري ورکړې که شام بیا کیمیاوي بریدونه وکړل نو دوی پرې بیا هم حمله ته تیار دي. او اوس د خبرونو تفصيل. د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو ویلي نن په میرلي بای پاس سړک د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې خخکل شوی ریموت کنټرول بم چاودنه شوی چې پکې اته امنیتي سرتیري جوبل شوی دي. چارواکو نن مشال لري تو ویل چې دغه امنیتي قافله ل رزمک نه بنو ته پلاروه او جوبل شوی ټول سرتیري بنو پوزي هسپتال ته وړل شوی دي. تر اوسه د دې بریډ ذمہواری چا نه منلې. بلخو د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې افغانستان د وزیرستاني کډوال د واپسې دریم پړاو به د روانې میاشتې له 13 منېټي شروع کړي چې پکې به هر ورځ 50 کورنۍ د خوست ګولان کیمپ نه د غلام خار بندر له لارې واپس کیږي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو نن مشال لري او ویل چې له افغانستان د کډوالو د واپسې د اخیری مرحله ده چې د نه پاس به نور نستنول کیږي. د چارواکو په وینا وزیرستاني کډوالو ته پکار ده چې د افغانستان په هر برخه کې وي خو خپل کړي د ګولان کیمپ ته ورسوي نو له غزایا به یې له غلام خان بندر له لارې واپس کیږي. چارواکي هم دراز وایي چې د کډوالو د گاډو راوستلو لپاره به ورسته پلان جوړوي. د یادونې ده چې د افغانستان په نورو برخو کې مېش ځینې وزیرستاني کډوال د انګور اډې لاري د واپسي غوښتنه کوي خو چارواکي وایي چې هلته د کډوالو د ستنېدلو لپاره انتظامات نه لري. شمالي وزیرستان نه د ضرب عزب عملیاتو لوجه په زرګونو کورنۍ افغانستان ته کډه شوې چې د واپسي په اوله مرحله کې 3000 او 3200 او په دویمه کې 3500 کورنۍ له افغانستان نه د غلام خان بندر په لاره واپس شوې. افغان او پاکستانی چارواکو د خوست او کورمه ترمنځ په پوله د دواړو خواو پنخته کې د مرګ جوړلې ادعا وکړې دي. د خوست امنیتي چارواکو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په برید کې دواړو خواو ته د مرګ جوړلې وختو دا وکړې. افغان امنیتي سرچینو مشال لري او ویل چې پاکستانی ملیشو نن سهار په جندو غار او نازو غار برید کړی دی. سرچینه وای پنخته کې د پاکستانی لوري شپک کسان او د افغانستان لخوا دوه کسان وژل شوی او دوه جوبل شوی دي. الته په کوربه کې پولیټیکل انتظامیه ویل دي چې حمله له افغان لوري شوی او پکې دوه پاکستانی امنیتي سرتیري جوبل شوی. د انتظامیه دفتر نن په یو بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو جوابي کاروایی کړې ده چې پکې توري او بنگش قبيلو هم برخه اخیستې ده. مشال ریډیو په ازادانه تور د دواړو خواو د چارواکو د اداو په اړه تصدیق نشي کولای. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیه ویل چې د نوکریانو په اړه نوی حکومتي قانون د دوی د ترقۍ مخه نیسي نو ځکه یې ردوي. د الفاټا ټیچر اسوسییشن مرستیال مشر مرجان علي مومند بیګا مشال جوړتو ویل چې د استادانو لپاره اعلان شوی نوی سرویس سټراکچر یا قوانینو کې داسې شرطونه دي چې د منلو نه دي. د زیات کړه
دوی اته کال ټینای ورسې ده اته کال ټینای ور کې وا زه یقین نکوم کسو پروموشن واخلی ځکه چې دا چا 15 کال پاتې ده چا شپږ دي چا تی نو هغه با هغه یو سکیل د پاره بټول نو هغه به د دوران کې ریټایر.
بلخو په قبایلی سیمو کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنی اعلی چارواکو تر سوالي او تمدا چې ډیر زر په کار شروع شي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې یو جلسې ته ویلي چې د ټوپک لاله د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت کوي. د سواد په ماټه کې ولسی غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل چې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وکړي نو په هیواد کې به امنیت نه وي.
مسلح جنگونه او ان ما ورا قوت استعمال ول موږ دې په حق کې نه یو او اوس زمانه تیر شو اقتدار تر رسیدل او فتوحات حاصل اول او د ټوپک للارې فتوحات حاصل اول هغه زمانه تیر شو اوس خود داغه توره او ټوپک زې ستاده ووټ پرچې ودی.
نوموړي په سواد کې د امن راوستو کې د ولست قربانو ستاینه وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. متحده عرب امارات او د افغانستان حکومت په مشرۍ د اصول له حسو ملاتړ سرګند کړي. پرون په همدې اړه په کابل کې د متحده عرب امارات او سفیر د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا بیان قادر شاه بیګا مشال ریډیو تویل دواړو خواو له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه او د بهرنوت ترهګرو ډلو په ختمولو بحث کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې ورستیو کې امریکا ته په سفر کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او امریکا له استادو سره ملاقاتونه کړي او د سولې په برخه کې یې د دغه عربي هیوادونو د همکارۍ ژمنه ترلاسه کړې وه. او بل خبردا چې امریکا خبرداري ورکړي ک شام بیا کیمیایي وسلې استعمال کړي نو دوی په بیا حمله کولې شي او د دې لپاره تیار هم دي. دا خبرداري له هغه ورستو راغله چې امریکا او د دوی اتحادی هیوادونو فرانس او برتانیا د اپریل په 14 نه وخته په شام کې په هغه ځایونو هوایي بریدونه وکړل چې په کې په مبینه توګه د کیمیایي وسلو مرکزونه وو. دا هدفي بریدونه په دوما کې د تیرونی هغه مشکوکو کیمیایي بریدونو په خبرګون کې شوې چې په کې درې سلويخ کسان وجل شوی وو. بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روس هغه پریکړه لیک رد کړ چې په کې په شام د امریکا، برتانیا او فرانس د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امریکا او د اتحادی هیوادونو بریدونه یې د شام وکلنې کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد مهم ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه غونډه کې د بریدونو په اړه تود بحث شوه چې روس غوښتل د دغو بریدونو غندنه وشي. د خبرونو پای
خبرینم د منور شان اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي د سړک د غاړې په یبه بمی چاودنه کې اته امنیتي سرتیری زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت د نوکرو نوی قانون عملی کوي خو د قبایلي سیمو استادان وایي د حکومت دا قانون د ترقی او مخه نیسي نو ځکه یې ردوي.
اول دا حکومت دیل دا پکار دے چې دو دو درې درې ټیچران چې کوم دے دا ورل نور ورک او دیل پکار دا دے چې دیل د بار د کما چې دیل مختلف قسم ته نمونه ورکي.
د مردان عبدالولی خان نوسته وچل شوی ستکون کی مشال خان د لومړی تلین په مناسبت په کوټه کې غونډه شوه ده.
مشال خان دا ویل چې پښتون ترکی پسند قوم دی، پښتون وطن فرست دی، د پښتانه د کلچر په کار دی احترام وس. دا خبره هغه انډستری کې د موجودو انتیاب سندانو هغه نه خوشه.
او نیس پروګرام د مشال مرکه کې بعد سوانانو د فعالیتونو پر مختیا په نوم د یوې ادارې مشر رازق فهیم خبري وره.
اولی که چیزوانان به خصوصیت سر از مجرد اسین و سید خواه اید که در که ما در درست محسوس اصلا لکبدی رو جهان که سخت گریزی تا یا ایتیا پسنده تا زیاد شوی.
داو نور ریپورتونا هم لرو لمشال ریڈیو سروسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې اته امنیتي سرتیری زخمیان شوي دي. د دې خبره مشال ریډیو ته کړې ده. چارواکي وایي چې د میرعلي بای پاس سره په خوا کې د امنیتي سرتیرو قافله روانه وه چې په خښ شوي ماین برابره شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان کې دولتي چارواکو په وینا میرعلي بای پاس سړک باندې نن غرمه امنیتی ځواکونو قافله باندې د سړک غاړې سره خښ شوی ریموټ کنټرول بامی بریج شوی چې پکې آتا امنیتی سرتیری ژوبل شوی دی. چارواکي وایي دغه برید یو سلو سلور نوی وینګ شوال رایفل په کنوایی یا قافله شوی چې لرزمک نه بنو ته په لاره وه. د دوی په وینا ژوبل شوي ټول سرتیری یې بنو فوزي روغتون ته رسولي. شمالي وزیرستان کې نن د اتوار یا یک شنبه په ورځ د فوزي قافلو تګ راتګ خوندي ساتلو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز هم لګېدلې وو چې دغه ګرځبندیز د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د تیرو لسو کالونو راهسې پر لپسې لګولې شي. شمالی وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو وروسته دولتي او فوزي مشرتابه په بیا بیا ادا کړي چې سیمه د خپل کنټرول لاندې راوسته او وسلوالې د دې سیمې څخه شړلې. دا اول ځل نه دی چې بامی برید وشو، بلکې د نوړاندې هم میرعلي کې بامی بریدونه شوي چې امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې. شمالی وزیرستان کې اوس مهال د عملیاتو پس په اسلحه ګرځولو مکمل بندیز دی او خلکو خپل وسله په خوخه دولت ته جمع کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ د پاکستانی او افغان سرتیرو نښته شوې ده. د خوست او کرمې چارواکي وایي نښته نن سهار پیل شوې. د کرمې پولیټیکل انتظامی ویلي لومړی برید له افغان لوري شوې چې پکې دوه سرتیري زخمیان دي، خو افغان چارواکي وایي اول برید پاکستانی ملیشو وکړ. دوی دعوه کوي چې په نښته کې شپږ پاکستانیان او دوه افغانان وژل شوي دي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او ملیشو په برید او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. افغان امنیتي سرچینو مشال راډیو ته ویل پاکستاني او ملیشو د یک شنبې پر سهار په جنډو غره او نازو غر برید وکړ چې وروسته دوی ځوابي کارروایي پیل کړه. رسمي سرچینې وایي په نښته کې د پاکستان لوري شپږ کسان او د افغانستان له لوري دوه کسان وژل شوي دي. د خوست امنیه قومندانۍ سرپرست عبدالحنان زدران وایي قومي خلکو او سرحدي پولیسو د پاکستاني ملیشو د پرمختګ مخه نیولې.
بعد بختنه وایم چې نن غیز په اوتاو پینځلا سوتاو شل دکی کې پاکستانی ملیشاوې د جوندوغرا او د نازوغرا سره ترجګشي وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکا او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټ چي دي یغه هم ممانیت وکا چې د پاکستانی ملیشل خونه ارداز شروع شوه ساکلا او حق پسلا او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا زوبر کړای دی.
هلته په کورمه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو دا وکړي چې حمله له افغان لوري شوې ده. پولیټیکل انتظامی په یو بیان کې ویلي په برید کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوې دي. بیان زاتوي چې په نښته کې د تورې او بنګښو وسیدونکو هم برخه اخیستي. د نښتې ځای لري پرته غریزه سیمه ده چې خبریالان ورته لاسرسی نه لري، نو ځکه مشال راډیو په ازادانه ډول د دواړو خواوو د چارواکو د دعوو تصدیق نشي کولای.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وای د شروع یا چار شنبه لورسی د افغانستان میشته کډوالو د ستنولو اخیری مرحله پیلوي. دوی نن مشال ریډیو ته ویل په خوست پکتیا او پکتیکا کې پراته وزیرستانیان د ځان ګلان کیمپ ته ورسوي، ځکه چې تر دې مرحلې وروسته هیڅوک بیا خپلو کلو ته نشي ستنولی. پامیر ساحل یې نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د اپریل لا 13 څخه د افغانستان میشته وزیرستاني او کډوالو د ستنیدو اخیری مرحله پیلوي. پر غلام خان بندر د پولیټیکل انتظامی چارواکو د یک شنبه یا اتوار پر ورځ مشال راډیو ټویل په دې پړاو کې هر ورځ د افغانستان له خوست، پکتیا او پکتیکا څخه 50 کورنۍ لوبړی د بنو بکخیلو کیمپ او بیا خپل کلیو تستنوي. دوی د نوم نه خودو په شرط ویل د افغانستان په ټولو سیمو کې پراته وزیرستانيان د ځان د خوست ګلان کیمپ ته ورسوي، ځکه چې تر دې مرحله وروسته بیا هیڅوک وزیرستان ته نستنوي. چارواکي وایي په لو نور لری پروتو سیمو کې مشت وزیرستانیان یوازې د غلام خان لاري د بکخیلو کیمپ ته تللی شي. خو په پکتیا او پکتیکا کې وسیدونکو کډوال وای حکومت د ورته د انګور ډیلار پرانیزي، ځکه چې د خوست ګلان کیمپ او غلام خان لری دي. د وزیرستان انتظامی چارواکي وای په انګور ډکه لازم سہولیات او نظام لری، نو ځکه دا کار نشي کولای. دوی ذاتوي چې د کډوالو د ستنولو تر اخیری مرحله وروسته د هغوی د ګارډ وړلو پلان هم جوړوي. د 2014 زیږیز کال د جون په نیمایي کې پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د دې لقبله لکونه کسان د بنو بکخیلو، د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو خارونو ته کډوال شول، خو زرګونه کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ته واوښتي. د پاکستان حکومت په لومړۍ مرحله کې له افغانستانه څخه د پاسه 4000 او په دویمه کې 2500 کورنۍ وزیرستان ته ستنې کړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د اسلامي نظام نفاس لپاره باید له تشدده کار وانه غستل شي. هغه پرون سوات ته تللې وو. هلته په یو جلسه کې ویل چې دوی په جمهوریت باور لري او لارښوونه کوي چې ډلې او افراد د وسلې پر ځای د انتخاباتو له لارې خپل هدف ته ځان ورسوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سوات په مټه کې یو لوی جلسې ته وینا کې ویل چې د دوی ګوند واضح موقف دی چې د مذهب په نوم جګړه کول منه دي او تل یې د ټوپک د لارې اسلامي نظام راوستونکو ګوندونو مخالفت کړی.
25,000 علماء کرام نے
25,000 علماء د جماعت اسلام د جنډې لاندې پیښور کې یو بیانیه جاری کړې وه او په واضح توګه ویل چې موږ د آئین او قانون په ضد د څه قسمه تحریک مرستې نه کوو او موږ د هغې نه په ډډه یو. د وسلوالو جنگ سره زموږ هیڅ تعلق نشته او جمعیت علماء اسلام په نظریاتي محاذ د وسلوالو جنگ مخالفت کړي او د هغې ملای ماته کړي ده.
مسلح جنگ کی حوصله شکنی کی اور اس کی کمر توڑی.
دوی دا وکړه کچره دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وکړي نو پاکستان کې به امنیت چری هم ټینګ نه پاتې شوی.
میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں
زنن ہم دا پا دعوے سر وائم چی دا پاکستان فوج دا امنیت لپارا لوی کردار ادا کرے ہو کچرے جمعیت علماء اسلام او دا پاکستان مذہبی قوتونو پا دے محاذ دا وسلوالو قوتونو او دا ہغوی موقف او دا ہغوی حوصلو تا ماتے نئے ور کرے نو تاسو چری ہم پا پاکستان کی امن نشو راوستے
آپ پاکستان میں امن قائم نہ کر سکتے.
مولانا پا دی رحمان اڑان دی ویل چی دا دوی گون پا پاکستان کی اسلامی نظام واری ولی دا اوٹ پا ذریعہ نچی دا وسلوال تحریک پا ذریعہ.
مسلح جنگونا ولو این ماورا قوت استعمال ول مددے پہ حق کی نہیں او اس زمانے تیر شوی اقتدار ترسدل او فتوحات حاصل ول او د ٹوپک للارے فتوحات حاصل ول اگے زمانہ تیر شو اس خود داغ تورے او ٹوپک زے استاد ووٹ پرچے ودی.
مټه سواد کې مولانا فضل الرحمن د سواد د ولست امن لپاره د قربانو ذکر وکړو او ستاینه هم وکړه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیقي چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان حکومت د نوکریو نوی قانون عملی کوي خو د قبایلی سیمو د سکولونو استادان وایي د حکومت دا قانون د ترقیانو مخه نیسي نو ځکه یې دوی ردوي. په دې لړ کې استادانو د تیرې جمعې په ورځ په مومند ایجنسۍ کې مظاهره هم کړې ده. بل خو د تعلیم څانګې چارواکي وایي هڅه کوي چې د استادانو مسئلې زر تر زره حل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې اورو.
د قبایلی سیمو استادان وایي د حکومت لخوا اعلان شوی نوې سرویس سټراکچر یا ملازمتي قوانین د دوی د پرمختګ مخه نیسي او دوی په هیڅ یو حالت کې منلو ته تیار نه دي. د قبایلی استادانو د مومند ایجنسۍ مشر او د آل فاټا ټیچر اسوسییشن مرکزی نائب صدر مرجان علی مومند د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندنی سرویس سټراکچر تر مخه به د پرایمری سکول استاد په خپل اهلیت او قابلیت تر سیکرټری چوکۍ پورې رسیدلی شو خو په نوې سټراکچر کې دا ممکن نه ده.
دی حکومت دا چې څنګه رالل نو دی د ټایم سکیل اعلان وکړو او ټایم سکیل یې مو مختلف قسمه شرایط څه چې کوم دی هغه ورته تړلې دی. او بل دویمه مسله دا ده چې سکول بیس پالیسی به بیس پالیسی به دای چې ته په کم سکول کې هیڅ قسمه پروموشن ونی او په اپ سکول کې به ته ریټایر کیږي. دریمه خبره دا ده چې دوی اته کال ټینه ورې شه دی اته کال ټینه ور کې به زه یقین نه کوم کسو پروموشن واخلي ځکه چې د چا پنځه کاله پاتې د چا شپږ د چا تی نو هغه به هغه یو سکیل لپاره به ټول نو هغه به د دوران کې ریټایر شي.
مرجان علی مومند زیاته کړه چې د دې نوی سټراکچر مطابق با یو استاد چې اته کاله یو غیر حاضری هم ونکړي او د سکول نتیجه یې سل په سل راشي نو د یو انکریمنت یا سکیل ترقی لپاره به اهل شي. په دې اړه د مومند جنسي د تعلیم څانګې مشر فرید الله مسعود وایي تر ډیره حده د استادانو د غوښتنې جایز دي.
دا دوی وایي چې دا پیریډ هم زیاته 8 سال او دا د کم شي او دا خو اکی لکه یو استاد به هغه چرته په دوه ګریډ درې ګریډ 25 سال کې
رسی کنه زموږ په 12 گریډ کې پی ٹی سی ټیچر برتی کو نو 15 ته چې دا اوځي په دغه 25 ته 20 سال لګي او بل دوی وایي چې دا ټایم سکیل چې موږ ته ملو شو د سره د سرویس سټراکچر دې برقرار وي کنه چې کم الریډي اپروډ سرویس سټراکچر دې د ختمول نه غواړي او دا په واقعي په کار دا چې ټایم سکیل سره د سرویس سټراکچر سره سره ټایم سکیل و دوی ته ملاوشي.
بلخوا مرجان علی مومند وای چې حکومت د پنځم او اتم جمعات امتحانات هم د بورډ په ذریعہ خستل غواړي. دار از انګلیش میډیم او نوی کورسونه هم جاری کوي چې لوجی د استادانو مشکلات زیات شوې دي.
د پنځم ماشوم ته زماغه ماشوم چې دلته بي سي هغه دغه جبې ته آشنا نه دی اوسه دا غواړم چې اوسه الحمدلله زموږ ټیچران اپ انټیسم را له خو کوالیفایډ دي او خو ټریننګ دي نو خو تعلیم ورکول شي خو دی هغه پیپر د څه ساده کړي چې هغه کې اد پنځم په کورس کې د سره هغه کې تقریبا 50% سوالونه هغه د بار نه راوتل او 50% چې کم راوځي اد ماشوم د معیار مطابق نو اول دي حکومت دی لدا پکار دے چې دو دو درې درې ټیچران چې کم دے دا ورل نور ورکی په انټیس ته والی او دی ل پکار دا دے چې دی ل د بار د کما چې دی ل مختلف قسم ټریننګونه ورکی
په دې حق لا فرید الله محسود اویل چې دا غوښتنې یې خپل مشرانو ته استولی او تم کوي چې غور به پیوشي
خاص کر ریډینګ پروجیکټ زمونږ یو دی هغه هم کار کوي لګی دی په دې حوالہ سره او زمونږ چې کم دا میډل سکول ټیچرز ټریننګ پرایمری سکول ټیچرز ټریننګ په دې کې زمونږ تقریبا 400 استادان بغیر ټریننګ نه پاتې دي په مومند ایجنسی کې دا نور موږ ټول کمپلیټ کړی دي 12 12 دین ټریننګ موږ ورکو دینه علاوه مختلف پروجیکټ نور هم راځي دا ټریننګ بلګیږي او دا ټایم سکیل او دا سرویس سټراکچر دوی چې غواړي چې دا دې دواړه سره سره وچلېږي نو دا مسئله به د دوی حل هم شي
فرید الله محسود زیات کړه چې د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه په نور هر څه کې د فاټا سیکریټریټ سره ده خو قوانین په د خیبر پښتونخوا عملي کیږي چې لوجی مشکلات حل کېدل او کې وخت ضایع کیږي بلخوا مرجان علی مومند دړه کور کړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو د خیبر پښتونخوا د استادانو سره په ګډه باندې احتجاجونو نوې لړۍ شروع کړي
دا منور شاه اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د مشال خان پلار محمد اقبال ویلي چې حکومت د پتالیمی ادارو کې د ستکونکو له تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی چې پراتلونکو کې یو بل مشال داسې په بيدردې سره اونه وشل شي هغه د خبرې تیرورس په کوټه کې د مشال خان د لومړی تلین په مناسبت یوې غونډې ته د ټلیفون لارې کړی دی مشال خان تیر کال په اپریل میاشت کې په د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې بل وګرو استکونکو وشلې وو په ډیره تفصيل د فرخند اسد نورو
د پراګرس وسوانانو د اتحادی لخوا د مردان د عبدالولی خان په هنتون د وجل شوي استکونکو مشال خان د لومړی تلین په اړه تیر ماخام په کوټه پریس کلب کې و دستور وشو په دغه دستور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو د کارکونکو ترڅنګ خزینه فعالانو استکونکو هم په زیات شمیر کې ګډون وکړ د ټولنیزو رسنو یو فعال غړی ظفر افغان مشال ریډیو ته وویل
دا خلک د ځوانان د سیاسي کارکونکو چې موږ د غشتدن لرو باید د مشال خان سره کوم زیاتوب سوی دی یو خود د دې زیاتوب حساب و سیده خلی ادم سی دوم د سکرینی باید پر دې باندې بالکل نور بندي سی او موږ هله کو خاص کو چې د دې د لاس وخت سی
په دې اړه د پښتونخوا د زدکونکو د اتحادی بلوچستان مشر کبیر افغان اول چې د مشال خان په بيدردې سره وجنه په پښتنو کې د روخان فکرو پر ضد یو سازش هم بو
مشال خان څه غوښتل مشال خان د پښتنو سره د مزه په نامه کوم لو بروانه ده د دې مخالفو مشال خان دا ویل چې پښتون ترکی پسند قوم دی پښتون وطن فرست دی د پښتانه د کلچر په کار دی احترام وسی د ژبې په کار دی احترام وسی د ځوانانو په کار دی جمهوریت حقوق خوندي وي هغه ته ورکول سي هم دا خبره چې مشال خان کوله په خپل سوسایټي کې د ځوانانو سره روشن فکر خلکو سره دا خبره په هغه انډستری کې د موجودو انتیاب سندانو هغه نه خوشه هغه د سازش تیار کړي چې مشال خان کدا خبره جاری وساتل دا په ټولو انډستری خورستی او بیا په دې ټوله سیمه کې د ځوانانو سوچتي
دغه دستوري ته د مشال خان پلار محمد اقبال د ټلیفون لاره وینا وکړه او دغه پیښه وروسته پر راپورته شوو حالاتو او د مشال خان په ژوند یې خبرې هم وکړي هغه اول مشال خان د ژوند سره مینه لرله او تل به د انسانانو ترڅنګ د زناورو د ژوند د تحفظ خبرې هم کولې
مشال خان امریت خو سخت ناپسند کا
مشال خان با امیریت نه خوخو، هغه د برابرۍ په بنیاد د جمهوریت اقدارو په حق کې، هغه د نادارو، غریب او ځپل شو خلکو ملګری و.
محمد اقبال اقبال دا هم اول چې زوی مشال خان به تل دا ویل چې ټول خلک یو شان دي، نو بیا ولې په انسانانو کې فرق کیږي. هغه زیاته کړه مشال خان به د برابرۍ په بنیاد حقونو د ورکولو خبرې کولې. هغه دا هم اول د زوی مشال خان د خپل مرګ وړاندې په ټولنیزو رسنیو لیکلی وو چې یو څوک د وجود وجلی شي، خو څوک یې فکر، نظریه او شعور نشي وجلی. محمد اقبال دا هم ویل چې د مشال خان د قتل کیس په عدالت کې دی، خو تر اوسه د دوی کورنۍ ته په پوره ډول انصاف نه دی ورکړل شوی.
د بنو میونسپل کمیټې ملازمینو دوی ته له تیرو څو میاشتو راهیسې له تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج په توګه له کاره لاس اخیستی دی. د ښار اوسیدونکي وایي د ملازمینو د کار بندیز په نتیجه کې د ښار لارې او کوڅې ګنده پرتې دي او د دوی ژوند له ستونزو ډک شوی دی. تفصیل د هارون بچا نه اورو.
د بنو اوسیدونکي وایي د میونسپل کمیټې د ملازمینو د کار بندیز له وجې د ښار لارې کوڅې له کثافاتو ډکې دي او د اوبو نکاسي هم بنده شوې. د دوی په خبره په ښار کې بدبوئی پیدا شوی او دوی ویریږي چې ناروغۍ به خپرې شي. د بنو یو اوسیدونکی حاجی دلنواز وایي یو خوا د ګندګۍ ډیرانونه دي او بلخوا ټیوبویلونه هم بند پراته دي چې دوی ته د پاکو اوبو په ترلاسه کولو کې هم ستونزې جوړې کړې دي. د بنو یو بل تن اوسیدونکي فرزند علي هم وایي چې د میونسپل کمیټې د ملازمینو احتجاج د دوی ژوند ستونزمن کړي.
16-18 دن فلې چې دا حال لا کمیټي بل درونه هو چې تا تنخین نه ملوي اخرې مې روانه کيم قصور کرا دا چې دا گلی په گلی دا ګان پرتا نالی مې باندې ګاندینا پروت دی نالی باندې حکومت دا خوش کوي چې د خدای د پوره د لشتي په دوا مې زرو خوش کو.
د بنو میونسپل کمیټې چارواکي وایي له دوی سره دومره پیسې نشته چې د ټیوبویلونو د بجلی لکونه روپۍ بلونه او د لارو کوڅو د صفایي د ملازمینو تنخواګانې په یو وخت ورکي. د چارواکو په خبره صوبایي حکومت بنو میونسپل کمیټې ته لا هم د دې د ضرورتونو پوره کولو لپاره اعلان کړي پیسې نه دي ورکړي. د کمیټې چارواکي زیاتوي له اړوندو ادارو سره د بنو د اوسیدونکو ستونزې شریکې کړي دي او هیله مندي چې ژر به ورته حل وموندل شي. د بنو خلک وایي دوی د میونسپل کمیټې د خدماتو بیلونه پر وخت جمع کوي، خو ملازمینو ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو زور له دوی وځي.
اف پی ایشانس لیکي له غزې څخه د اسرائیل خاورې ته تیریدونکي د حماس یو سرنګ یې ویجاړ کړی او له داسې موادو یې ډک کړی چې تر اوږدې مودې پورې به نشي کارول کېدی. اسرائیلي پوځ وایي کېدای شي چې دا سرنګ د بریدونو لپاره هم کارول شوی وي. تفصیل په دې رپورټ کې.
اف پی ایشانس د اسرائیل پوست په حواله د اتوار په ورځ ویلي لغسې ترانګې څخه د اسرائیل خاورې ته تیریدونکي د حماس یو سرنګ یې ویجاړ کړی دی. دا پیښه له فلسطین سره پر پوله له تیرو څه د پاسه دوه اونیو د خرابو حالاتو وروسته شوې ده. د دفاع وزیر ابغدار لیبرمن ویلي دا د غزا تر ټولو اوږد او ډونګې سرنګ دی چې اسرائیل موندلی دی. د اسرائیل پوست ویان جوناتن کانری کس خبریالانو ته ویلي دا سرنګ 100 متره د اسرائیل په خاوره تیر شوی دی، خو لا تر اوسه په کې د بهر وتلو ځای نشته. نتن سیاته کړه سرنګ د چوونکو توکو پر سې له داسې موادو ډک کړي چې له بچې به یې دا تر اوږدې مودې پورې نشي کارول کېدی. نوموړی وایي د لومړنیو اندازو تر مخه د سرنګ ګڼ شمېر کیلومتره غزا تلانګې ته تللی دی. د اسرائیلي پوست ویاند زیاتوي دا د غزا 5 سرنګ دی چې د وروستیو میاشتو کې اسرائیل ړنګ کړ. د غزا له پولې سره عملیات د مارچ 1.5 راهیسې د احتجاجونو وروستو پیل شوي دي. اشانس لیکي د احتجاجونو په نتیجه کې نښتې هم شوي دي چې پکې 24 فلسطین دنیان وشل شوی او پسلګونه زخمیان شوی دي. اژانس لیکي اسرائیل تور پوری کوي چې حماس ته تشدد قبول لپاره د احتجاجونو کارولو هڅه کوي. اسرائیل دا هم وایي چې کېدای شي ویجاړ شوی سرنګ به هم د دې مقصد لپاره کارول کېدو، ځکه چې دا له هغه سیمې سره نږدې موندل شوی چې پکې مظاهره کوونکي ورغونډ شوي وو. اژانس لیکي اسرائیل د 2008 کال راهیسې له وسلوالې ډلې حماس سره درې جنګونه کړي دي او دې وسلوالې ډلې په تیرو وختونو کې سرنګونه د بریدونو لپاره کارولي دي. اف پی لیکي غزه غزه د سده پاسه یوې لسیزې راهیسې د اسرائیل تر محاصرې لاندې ده او د غزه له مصر سره پوله هم د 1300 کلونو راهیسې بنده ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو په د پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په میرعلي بای پاس سړک باندې د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې چې په کې اته امنیتي سرتیري جوبل شوې. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه ویل چې له افغانستان د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم او اخیری پړاو بعد روانې میاشتې له 13 نیټې شروع کړي چې پکې به هر ورځ 50 کورنۍ د خوست ګلان کیمپ نه د ګلان غلام خان بندر د لارې واپس کیږي. افغان او پاکستانی چارواکو د خوست او کورمه ترمنځ په پوله د دواړو خواو په انخته کې د مرګ جوړلې ادعا وکړې دي. افغان امنیتي سرچینو مشال لريو ته ویل پاکستانی ملیشو نن سهار په جندو غر او نازو غر برید وکړ چې ورسته دوی جوابي کاروي وکړه. سرچینې وايي په انخته کې د پاکستان له لورې شپږ کسان او د افغانستان له خوا دوا وجل شوی او دوا نور جوړل دي. خو په کورمه کې بیا د پولیټیکل انتظامیه لخوا یو بیان کې راغلی چې حمله افغان لوري کړی ده او پکې دوه پاکستانی امنیتي سرتیري جوبل شوی دي. مشال ریډیو په آزادانه تور د دواړو خواو د چارواکو د اداو په اړه تصدیق نشي کولای. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیه ویلي چې د نوکریانو په اړه نوې حکومتي قانون یا سرویس سټراکچر د دوی د ترقې مخه نیسي نو ځکه یې دوی نه مني. بلخوا په قبایلی سیمو کې د تعلیم څنګه چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولي او تمه ده چې ډیر ژر به پکار وشي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې ویل سي ته ویل چې د ټوپک للارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو خلاف یې مخالفت کړی دی. نو موري په سواد کې د امن راوستلو په لړ کې د ولست قربانې ستاینه هم کړې ده. متحده عرب امارات او د افغانستان حکومت په مشرۍ د سولې له حسم ملاتړ سرګند کړې ده. پرون په همدې اړه په کابل کې د متحده عرب امارات او سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې اترې کړې دي او امریکایي خبرداري ورکړې ک شام بیا کیمیايي وسلې استعمال کړي نو امریکا او اتحادیان یې په بیا حمله ته تیار دي. دا خبرداري له هغه وروسته راغله چې امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو فرانس او برتانیا د اپریل په 14مه په شام په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو مرکزونه په نخښه کړی دی.
لن خبرونه د منور شانه وریدل اوریدونکو اوس وخت شبه دی د مشال مرکه. نن را سره د مشال مرکه کې راسک فهیم ملما دی. فهیم د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د فعالیتونو پر مختیا په نوم دی ادارې مشر دی. هغه سره شاهین بنيري خبري کړي دی. راسه چورته وکړه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم بس
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنيري ما او د مشال مرکه کې تاسو تار کلی ویم. نن را سره د مشال مرکه کې رازق فهیم صاحب ملما دي. رازق فهیم صاحب د کالج اف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د تربیه او فعالیت د سازمان یا مؤسسې مشر دي. د ډيري مودې نه د پاکستان او افغانستان چې کوم پښتون میشتې سیمې دي پدې کې د ځوانانو سره کار کوي، د غیب تربیت باندې، د غیب فعالیتونو باندې، د غیب په ستونزو باندې او هغه پوکي چې په دې سیمه کې کم بدلونونه را روان دي، په کې د غیب سزي مواره جوړیږي د امن د پاره، د پرمختیا د پاره. نو د رزق فهیم صاحب سره په دغه حلو زلو باندې خبرې کوو. فهیم صاحب تاسو ته د ټول نوړان دي د مشال مرکه کې هرکلی وي. ډیره مننه
تاسو کور ودان چې تاسو موږ ته مقرره.
فهیم صاحب لومبي خوراته د خپل ساسو چې کوم مؤسسه ده یا سازمان دی یا اداره ده چې هغه د ځوانانو سره کار کوي، کله دې پاړه راته وای چې دا فکر یا دا سوچ دا ائیډیا مو ذهن ته څنګه رااله چې د ځوانانو سره کار په کار دی، د دې تربيت په کار دی؟
بنیادی طور څه دا چې تجربه اوس ما چې له دې د ځوانانو سره کار له وخت وو کې دا خو یو دوه درې تجربه درنګ وسو چې ما ولیدل چې ځوانان په خصوصیت سره زموږ د سیمې چې د کوټه او بلوچستان یا کبایل ته د پښتونخوا او د قبایلی سیمو ځوانان دا په ابتدا کې ماته داسې محسوس شوه لکه د دې رجحان چې سخت دریځي ته یا انتیا پسندۍ ته زیات شوی وي. او هغه عوامل یا هغه منابع چې دوی درته راګرځولی سي د هغې ګنجایشونه شاید چې زموږ په تعلیمي نظام کې یا به نن زموږ په ټولنه کې کم دي. نو ما دا وسنجوله چې دا یو ضرورت دی چې دارنګه ادارې یا دارنګه سازمانونه پرانیستل شي چې هغه دا نوي مشکلات یا دا نوي چیلنجونه چې ځوانانو ته مخامخ چې ځوانانو ته مخامخ دي دا هغوی مرسته وکړي چې د دې چیلنجونو او مشکلاتو څخه ځان وژغورل شي. او همدا چې نوی ژوند دا ګلوبل ژوند چې هغوی ته کوم شان او مواقع آفر کوي له هغوی څخه دوی استفاده وکولی شي. په دې بنیاد باندې موږ د دې ادارې
څنګه چې تاسو ذکر وکړو په دې سیمه کې د ډېرې مدونه لکه د لسیزونه د جنگ بې قراری بے روزګاری او بیا بے کوره کېدل دا ټول داسې مسلې وي چې زموږ ټوله ټولنه اغیزمنه کړه. بیا ځوان کول ډېر اغیزمن کړو د دې جنگونو د دې بے قرارو زموږ د ځوان کول په ذهنونو څه داسې غټ اثرات پرېوتی دي؟ تاسو څېړنه څه وایئ په دې؟
زموږ څېړنه خو دا یو که په یو لنډمهاله انداز ورته ګورې یا په لوی کینوس کې ورته ګورې نو داسې معلومېږي چې ځوانانو یو رشد کړی دی، یو سفر یې کړی دی. یعنې د نن څخه 10 کاله مخکې چې ځوانانو و دې شیانو ته په کوم نظر کتل هغه بیل و، او بیا چې د دوی د اکسپوژر شوی دی یا میډیا راغلې ده یا دا حالات چې د دوی په شخصي ژوند باندې خپل اغېز اچولی دی او دوی ته دا د بې کورۍ احساس هم شوی دی او له هغه سره تړلي چې کومې ستونزې دي. نو هغه یو رنګه داسې هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وایي د ترانسفورمیشن تر عمل تیر کړي دي. نو زه دا ویلی شم چې په دې شیانو باندې چې کوم تاثر ابرپټ و یا وقتي و چې هغه دا وشي، مطلب ځوانان و دې شی ته آماده کېدل شي، هغه کولای شي مطلب دا امکانات او احتمال موجود و چې هغه سخت دریځۍ ته لاړ شي. خو له وخته سره سره د دې باوجود چې ډېر عوامل داسې پاتې شوي دي چې ځوانان همدغه رنګه پاتې شي، ځوانانو خپلې لارې را ایستلې دي، خپل ځان ته مواقع پیدا کړي دي، خپل غږ یې پورته کړی دی او خپل ځان ته فورمونه لټولي دي. دا زما په خیال مثبت شیان دي.
تاسو د سخت دریځې خبره وکړه او بیا هم دا ګلوبل چینج لکه ګلوبلایزیشن د سوري لاندې چې کوم بدلونونه راغلي دي، نو هغې ته زموږ د سیمې د ځوانان لکه جنگ خو نه هغې ډېر څه زده کړه، بې کوره کېدو نه خو هغې ډېر څه زده کړه، ځان ته مواقع هم پیدا کړې، خو د دې نوي دور چې کوم چیلنجونه دي یا کوم غوښتنې دي، آیا هغې ته زموږ د ځوانان تیار دي دغې غوښتنو ته دغې چیلنجونو ته؟
تیار خو دارنګه په ډېره منظمه توګه نه دي. دا چې موږ خپل کم یعنی په دې سیمو کې چې کم د تعلیم او د تربیې چې کوم عوامل دي هغه په خپله هم ډېر اوټیټیډ دي. کاله نصاب راواخلې بیا تر تعلیمي عمله پورې هغه د سپیر ډېر د وخت د تقاضو سره برابر خو نه دی. البته دا دی چې نورې مواقع بیا خلاصې شوي، لکه اوس میډیا ده که نه، او بیا په هغه کې په تېره د سوشل میډیا ده، هغه فورمونه دارنګه دي چې هغه په خپله هم د زده کړې تر عمل انسانان تېروي. نو زه خو داسې نه ګورم چې ډېر منظم کوششونه شوي دي چې ځوانانو ته لاره لیکه ورته ګوته کړي. همدغسې دا په انګریزۍ کې ورته ویل د ټرایل اینډ ایرر نه ځوانان زده کړه کوي او هغوی ځان ته خپله لاره پیدا کوي. دا دارنګه کیسې شته.
فهم صاحب که روایتي لحاظ سره موږ وګورو یا تاریخي لحاظ سره وګورو، زموږ خپل انسټیټیوشنز زموږ خپل ادارې وي، یعنی زموږ ځوانان یا زموږ ځوان کول به په حجره کې په جرګه کې په جماعت کې یا په کور کې د خپلو مشرانو نه زده کړې کولې. بیا زموږ غ روایتي ژوند چې دی هغه ډېر اغیزمن شو، زموږ غ روایتي ادارې هم تر سهاد ډېرې کمزورې شوې. په دې نوي دور کې زموږ سره کم مواقع دي یا کم فرصتونه دي چې هغه کې ځوانان د نوی دور د غوښتنو نم خبر شي او چې کوم زمونږ روایتي قدرونه دي غم د ځان سره مخ یوسي؟
ګورو په دې کې دوه درې داسې بنیادی هغه چې موږ ورته ویلای شو ټیکنیکلی سټرکچرل یعنی ساختیاتي دغه راغله که نه بدلونونه راغله. یو له دې بېکوره کېدو سره سره رجحان چې دی که له یو کلیوال ژوند یو شاري ژوند ته زیات شوی دی
او
او چرته مداد دی نو ژوند دی او تکاتا هم دشي مطلب زیات خلک سی دی کنه غا ظاهر ده ل کلیوال ژوند چې کوم دغه رجحان او کم سوی دی او خلک شارونو ته او په شار کې کم سہولتونه وجود لري که لا غو ځخه استفاده په توګه د دوی رجحان شارونو ته زیات شوی
ښه
نو لا د دې سره سره ظاهر ده چې کوم زموږ هغه روایتي یا قبایلي سټرکچر او نظام او هغه هم له یو شکست تاریخ څخه تیر شوی دی نو په نوي ژوند کې او په یو نوي چاپیریال کې ظاهر ده چې سړی ځان ته نوي قدرونه او نوي سانچې ګوري د ژوند کولو چونکې له کلیوالو ژوند څخه انسانان راوتلي دي نو هغه سره چې کوم تړلي پیسې وي یا د ژوند د معاش کم ذرایع موجود و کنه هغه هم بدل شوی دی اوس عموما ځوانان چې دي هغه پاکستان کې په خصوصیت سره یا لایف سټاکو یا اګریکلچر او زراعت او کیا دای بنیادی ذریعہ و د معاش خو اوس سرویسز او خدماتو ته او ټکنیکل فیلډز یا غیر ځوانان متوجه شوی هم دي او په ډیر زیات تعداد باندې موږ وینو په پلورونو کې هم دا یو احساس راغلی دی کچر ته په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې په کلیوالو سیمو کې مواقع نه وي نو ډیر ځوانان زوینم چې هغه دلته په نورو سیمو کې په اسلام آباد کې په پنجاب کې یا په پېښور کې په لویو ښارونو کې هغه خپل بچیان تر دې حد پورې چنجونه راغلي دي کو په کم تعداد وي مګر نجونو ته هم دا مواقع حاصل شي چې هغه راشي او ښه تعلیمونه وکړي او چې کوم دا نوې مارکیټ هغه ته مواقع ورکوي لا غوښه څخه استفاده وکړي
فهم سب زه د ځینې کارپوهانو ناوړه مچ دی بیقراره یا دی وګدې جګړې یا د سمره بحران چې زموږ په دې سیمه کې تیر شو د ډېر ستونزې نور هم پیدا کړې دي یو ستونزې د آیډینټیټی کرایسس هم پیدا کړې دي د ځان د پیژنګلو ډېر زموږ د ځوان کول استاد شي دي یا غړي چې کم دي هغه د خپل ځان پسې ورکتی چې زه څوک یم زه زما پیژنګلو څه ده زما تاریخ څه دی زما کلتور څه دی دا مسله آیا وجود لري او که وجود لري نو بیا د دې د هواري څه تنظیم کیدی شي
د پښتانه یو هم عموما ځوان په خپل هم د ځواني عمر سي دی کنه دا په خپل د شناخت جوړولو د پیژنګلو ځان ته جوړولو یو دور دی کې یو دورانیه ده
جی
نو پدی دور کې هغه نو بیا وکړه چې نو دا ماشوم ټوب له مدار راوځي او ځان تخپل یو شناخت خپل یو پیژندګلوي شي دا خپلوي
جی
نو پدی لحاظ باندې موږ دا ورته ویل شي چې دا آئیډینټیټی فورمیشن ایج دی کنه یو داسي عبوري دورانیه ده چې پدی کې ځوانان ځان تخپل آئیډینټیټی خپلوي او جوړوي خو پدی کې بیا خصوصیت چونکې موږ د پښتانه ځوان خبره کوو یا د پښتني فیزیکي سفره خبره کوو کرایسس خو موجود دی خاص کر په دې حوالہ باندې چې کایو سړی له فاتحه څخه ورکشوي د کنازا او موږ باندې لیدلی هم د پلوو شهرونو کې
چې
دلته کوم د اتنیک پروفایلینګ شوی دی او بیا هر ځوان چې هغه له سرکار سره یا له پولیسو سره مخامخ شوی دی هغه ځان ته یو تجربه لري او هغه تجربه دا سوالونه راپورته کړي دي چې زه څوک یم
جی
او لمه سره دا چلن ویل کیږي دا صرف دې کیږي چې زه دا ژبه لرم یا صرف دې کیږي چې زه له دې سیمینار راغلی یم یا صرف دې کیږي چې زما تعلق له فلاني قبیلې سره دی نو دا سوالونه خې په ډیر شدت سره راپورته کړي دي او دا تاسو ولیدل کئ په دا اوس نننی پاسون کې
جی
دا زما په خیال دا غه یو اظهار هم د سی په دومره لوی تعداد ځوانانو به شانو ته هرکلې وویل او لکه یو فورم چې دوی پیدا کړی چې خپل کتابسس پکې کولای شي
جی
او د خوند خبره په دې کې دا هم وشو کنه چې هغه عوامل یا د شناخت هغه منابع چې هغه په دې کې موږ ته وایي چې د دې لپاره د انټیمیډیشن یا د تذلیل سبب دا هغه اثر کوي او په هغه باندې د خپل افتخار د بیا راجوند کولو خسي وکړي
جی
نو دا کرایسس چې د ماده د معلوماتو چې هغه خپل لار پیدا کړه
ښه
او کله د سره ظلم کیږي یا د دې باندې زورول کیږي نو د خپل خبره تر خلکو ورسوله او سبل کوشش کوي چې باید چې په دې باندې تورن نشم یا په دې باندې د زما د لپاره د اکټمایزیشن یو سبب شي جوړ
تاسو د پاسون خبر او کړه د پاسون په والا باندې یو دلچسپ خبر داده چې د دین مخ کې څومره پاسونونه راغلي دي، یا به یو مذهبي مشرو یا به یو قومي مشرو هغه بر وړاندې شو خپل مبارزه به کوله د پښتنو په دې وطن کې په دې سیمه کې. پړومبي ځل مونږ ګورو چې ډېر تعلیم یافته ځوانان دي چې هغه په یونیورسيټو کې کالجونو کې زده کړې کړې دي او هغه را مخکې شوي دي. نو دا مونږ ته سخی لکه دا د ځوانانو بیداری ده په یو حواله باندې، او که نه په بل حواله دا د دوی په خپل روایتي قیادت یا مشرتابه باندې هغه عدم اعتماد دی چې یار دوی زموږ مسلې حل نه کړي اوس پرې مونږ خپل حل کوو.
زما په خیال چې دا به شاید داسې وي که نه، لکه تسلسل په یو تسلسل کې که ورته وګورو ماته داسې معلومیږي چې کوم عمومي چې دلته غورځنګونه یا تحریکونه پاتې شوي دي دا د خو یو تسلسل دی، او دا بېله خبره ده چې د دې مشرتوب چې دی هغه د ځوانانو سره دی. خو زما په نظر باندې د دې مشرتابه تر شا هم چې کوم هغه تھینکینګ دی یا سوچ دی که نه هغه د هغه تسلسل د خبیل نه دی کوم چې دلته په سیاسي عمل کې پاتې شوی دی، که هغه په خیبر پښتونخوا کې یا که په بلوچستان کې او په پښتني سیمو کې. نو ماته خو داسې خلک دا انګېري چې دا کېدای شي د دې کوم روایتي لیډرشپ دی که نه له هغه څخه د اعلان دی. خو ما ته داسې معلومېږي چې دا هغه غږ چې دی هغه نور متنوع کړی دی، او هغه خبره چې کوم مین سټریم پولیټکس دي یا پولیټیکل پارټیانې نشي کولی دا ځوانانو غږ ته او آواز ته یو لاره ورکړې ده. نو ما ته خدا دا تسلسل معلومېږي، او ممکنه ده چې د وخت سره په تېرېدو کې چې کوم زور یا روایتي لیډرشپ دی هغه په دې کې خطره محسوسه کړي سي، هغه دا کېدای شي له دوی څخه خپدوی چې کوم گنجایش او سیاسي هغه چېرته نه واخلي. لکه ځینې ځایونو تېزار شوی هم دی یا د یو دوو سیاسي ګوندونو یا ملګرو چې کوم په دې تحریک کې شامل دي که یا په هغوی باندې سوالونه شوي دي د خپلو سیاسي ګوندونو له اړخه. خو بیا هم زه چې څومره نظر لرم ما ته داسې معلومېږي چې په دې کې زیاتره ځوانان دي، او دا هغه ځوانان دي کوم چې زموږ سیاسي ګوندونو روزلي وو. نو داسې معلومېږي چې بل واسطه د هغو سیاسي ګوندونو له دوی سره ملګرتیا یا معاونت موجود دی، مرسته موجوده ده. د دې لیډرشپ او د دې مشرتوب له ځوانانو سره دی او دا امکان شته چې دا په هغه رعایتي سیاست کې هم یو نوی روح واچي.
فهیم صاحب، دې پاسون یا د ځوانانو دې تحریک ډېرې هیلې را بیداری کړي دي، ډېرې هیلې را پیدا کړي دي. نو خدای مکه که دا تحریک په دغه خپلو مقاصدو کې نه کامیابیږي نو بیا به په دې سیمه په دې قام په دې ولس څه اثرات دي؟
دا زما په خیال د دې څخه چې کومې هیلې پیدا شوي دي که نه عموما داسې دي چې ته په یو ډېر لوی اپریشن یا یو تسلط په یو نظام کې یې، نو هلته وړې خبرې هم په انسانانو کې ډېرې هیلې او خوشبینیانې پیدا کوي. زما په خیال چې دا د دوی چې کومه هغه موجوده چې کومه ایجنډا ده که نه هغه خو داسې معلومېږي چې کېدای شي پر دې باندې به تر یو حده پورې عمل هم وشي او داسې به هم وشي چې دا بنیادي چې دوی کومې هیلې او مطالبې حکومتونو ته ایښي دي هغه به کېدای شي پوره هم شي. خو دا به تحریکونه چې دي که هغه عموما کږي هم دارنګه چې هغه راپورته کېږي او بیا به بېرته دا به یو سیاسي عمل برخه جوړي، او په هغه سیاسي عمل کې داسې امکان شاید دا شیان به ورسره تړلي وي چې خلک به خوشبینه کېږي هم او امکان داسې هم شته چې هغوی بېرته مایوسي ته هم لاسي. زما خیال باندې دا په خپله هم یو ضروري عمل دی چې نوې خبرې راپورته شي، یو نوی پیرایه وزان ته وټاکل شي، او یو نوی بیانیه چې ده که نه چې هغه ډېره متنوع وي او همګیره وي که هغه وټاکل شي. زما په خیال دا په خپله ډېره لویه خوشبیني ده او ډېره ښه خبره ده که دا په داسې تسلسل سره دا روانه وي خبره. نو له دې څخه چې کوم د پښتنو کوم تحریکونه دي که هغه لویه اخیستنه کولی شي او په خپله پښتنه سیمه چې ده هغه له دې اغېزه څخه ځان نه شي ژغورلی، نو زه خو ورته ډېر خوشبینه یم.
خا فهم سبب زل بیا غد سخدریزه مفکوری ترا شو غدل ته سخدریزه د فکر لکم وجه کم نقصانات شوی دی کم د خلکو جون تا دغی هنر تا دغی پراپرٹی تا دغی جدادونو ته نقصان رسیدل دی دغه سخدریزه مفکوری په مخه نیولو کې زمنګا چخپل کم کلتور دی یا زمنګا هنرونه دی هغه څه کردار ادا کول شي ځکه چې په دې موضوع تاسو د خپل ادارې د لاندې کاروم کړی دی نو تاسو تجربه څنګه وا
زما په خیال چې کومه د سختریزه مفکوره ده که دا هغه ضد د ژوند مفکوره د ژوند بیانیه او له ژوند سره ادب او هنر تړلی شی دی که چرته موږ د هنر و خواته ځو د ادب او د آرټ و خواته ځو نو د دې مطلب دا دی چې موږ ژوند ریاست کول غواړو
جی
او دا هغه تر ټولو لوی امکان څه دی هغه په آرټ او په ادبیاتو کې او دا هغه سره تړلی په جمالیاتو کې موجود دی نو زه خو دا په دې باندې ډېر قوي امکان امید لرم او یقین لرم چې ادب او آرټ چې دی که نه په هغه کې دا طاقت موجود دی چې هغه یو نوی مفکوره ورکړي او دا هغه داسې مفکوره وي چې د هغه ایمان د ژوند او د هغه په منابع او د هغه په شایستونو باندې
جی
خو هغه په خپل هم له یو سیاسي عمل سره چې وتړل شي هغه کدا شي مطلب صرف په یو فانتسي کې دی نه
جی
نو کېدای شي هغه دغه دغه د ټولنې د رغښت کار نه نشي واخیستل کېدلی مغه خدا دا په دې شي باندې یقین لرم
جی
چې د دې د هنر او د دې د منابع د بیا راژوند کولو امکانات چې موږ څومره ولټول شي هغه موږ مشکوله شو چې د ترهګری یا د سختریزه چې کوم مفکوره ده هغه غیر متعلق کړو
فهم سه په دې نوی دور کې چې کم ځوانان د نوی هنرونو تخلیق کوي یا شاعران دی لیکوالان دی غنوې ادب تخلیق کوي د دې کې مونږ یو تنقیدی جایزه اخلو نو مونږ به سوایو آیا دا چې زمونږ د ژوند سره تړلې کوم ستونزې دي یا زمونږ کوم غوښتنې دي هغه ته جواب وایو کنه
د ژوند غوښتنو ته شاید جواب وې تر دې راهدا پوری ما ته کله کله دا شي معلومې دي چې دا بس سپایټ چې د ژوند غوښتنو ته جواب نه وي بلکې د ژوند د نن څخه کوم امکانات او شایستونه دي هغه را برخېره کوي په دې لحاظ باندې شاید ډیر لوی ادب نه دی تخلیص ما ته کله کله دا شي معلومې دي په خصوصیت سره چې زما له شعر سره تعلق دی نو دا رنګه معلومې دي چې یو خبره سهار ته په اخبار کې وایي په سوشل میډیا وایي بل ورځ پر هغه باندې یو نظم راځي او دریم ورځ پر هغه باندې یو میوزیک ترتیب شوی نو دا چې معلومه دي چې هم هغه ځغ یو ازانګې ده کنه چې په مختلفو شکلونو کې ځان ظاهروي خو ادب او په آرت کې زیات امکانات موجود دي هغه باید چې یو ښه ژوند او په ژوند کې دننه چې کوم خوشبینیانې دي ستونه دي که هغه را برسېره کړي او خلک ژوند ته متوجه کړي نه چې د هغه شیانو ازانګې په کې پاتې شي او دغه علاقه د ځان دې په کې پاتې شي کوم چې پرموشته ریږي هغه دردونه تیر کوي دی زه منم خو هغه دردونه ته د ادب او د جمالیات او د آرت او د هنر جبه ورکول هغه لوی هنرمند وایي
زمونږ په دې سیمه کې چې د کم حالات تیر شو لکه دغه د میډیا د لارې مونږ وکتل په نړیوالو چینلونو باندې او په مقامی چینلونو باندې خو چې کوم ادیب دی یا کوم لیکوال دی ناول لیکون کې دی قصه لیکون کې دی مونږه سه بریالي شو یو چې مونږه دغه قصه یا دغه حالات په خپل ادب کې محفوظ کړو د خپل را روانو نستونو د پاره کنه
تر دې راه د پوری نه یو بریالي شو په دې باندې تر یو هدف پوری مطلب یو دوه درې ژانرونه دا سې دي چې هغه کوم هغه ته دی اظهار کړی دی خو کته د نړیواله کچه ورته وګوره او هغه په معنی او ځان تکښې د نظم دا خیال دی چې په کوم نسبت باندې چې پر موږ باندې دی دا ناکراریانی او ناخوالی تیر شوي دي په هغه مناسبت باندې موږ د هغه اظهار ته د ادب او د هنر پیرایې نه دي خپلې کړې زما په خیال کې بیخي زیات امکان موجود دی چې موږ لوی ادب تخلیق کړو او دې خبرو ته دنیا په دې باندې یعنې د زموږ په حالاتو باندې یو سړی راغلی یو شل شپې مثلا په دې سینه کې تیرې کړې که په افغانستان کې که د پولي واخواتې که دې خواتې بل ورځ پر هغه باندې ناول را وباسي او هغه بس پسې نه خو زموږ خبره چې ده که هغه په هغه کچه باندې بین المللی مارکیټ ته نه رسیدلې د هنر او د ادب. نو دا زما په خیال چې د دې نشاندهی کوي سموش په کار دی زموږ ادب او لیکوال او هنرمند ته لږ نور وس هم کول په کار دی، او هغه ادبي او هنري وس دی چې موږ شاید په کار نه دی راوستلی.
فهم سے پاخر کے کرا تلک داو وے چھ زمنگا دے زوان کل پکار سری زک جی دی سی مکم حالات بدلی گی لوی اقتصادی پروجے ہم شور شوی دی پیل شوی دی داغی سر سر دی سی مکی دا امنیت تو دا بے قرارے ہم مسئلے شتا نو دے یو روخان سباون دا پارا دا یو پرامن وطن دا پارا زوانان لس پکار دی کم هنرونه دوی لز د کول پکار دی او کمی خبری دوی لز د کول پکار دی
دوی خبرې دی یو خود ژغورنی ده او یو د پرمختګ
جی
د ژغورنی خبره دا ده چې په دې حالات ځان کوي او ځکه چې دا یو تمال موجود په خصوصیت سره وزوانانو ته چې هغه کېدای شي چې دا سي عمل برخه شي چې هغه د لپاره هم د ټولنې لپاره هم د نقصان برخه باس وګرځي
جی
نو ځان کوي کول ضروری دی په ما چې کومه پیښه تیریږي په دې کې د دنیا د سلو روسته کولډرو برخه وي او هغه خپل خپل ګټې ځنې اخلي
جی
نو زه د یو ځوان په توګه باندې په کار دی چې په دې باندې ځان پوه کړم او هر هغه عمل هر هغه چیز هر هغه مفکوره چې هغه ما تشدد طبيعي مرګ ته مو بیاي یا مو تبعي طبيعي دا اصول باید چې ځان ته وټاکم چې کزه انټلیکچوال طریقه باندې په هغه ځان سم پوهه په ولای خدای اصول ځان ته ځل سم چې دا شیان چې ما تشدد طبيعي یا مرګ طبيعي
جی
په دې کې د نور خلکو سیاست کېدلای شي د نور خلکو ګټه کېدلای شي د دې سره همکاري کېدای شي زما او زما د ټولنې په ګټه نشي تمامه دا خو د ژغورنی خبره سواله
جی
د پرمختګ خبره ده چې نوې ژوند له دې مشکلاتو سره سره دا امکانات هم لري چې په هغه کې زیاتې مواقع موجود دي نو زه په کار کې داسې صلاحیتونه او مهارتونه ځان ته غوره کړم او خپل کړم او خپل انویسټمنت ځان باندې وکړم چې هغه مال دې سیستم سره کوم چې ګلوبل سیستم دی که هغه د معیشت دی که هغه د سیاست دی که هغه د شهریت دی
جی
هغه سره ځان کړم او په هغه کې کوم امکانات موجود دي هغه په خپل ګټه راولم
جی
ځان په ګټه هم او د ټولنې په ګټه هم
جی
نو دا زما په نظر خو دا د بنیادی خبرې دي چې د ځوانانو لپاره دا کمپلیکیټډ پیچیده خبرې دي خو به هر ضروری خبرې دي
ها نو اخر کې را ته خپل څه شیرونه ویل غواړی کنه زګه جدیره مودو شو تاسو نه مو سن دی اوریدلې دی
مړاوي شوی
دی مړاوي شوی
یو نو یو خوب نیم دا دی مړاوي شوی خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي
واه
دیمرا نشوی خو نو خوب نیم شاید نه مخیږي زلنی او بکره چې وستر ګو ته یې مو خیږي
وا وا
او شیر به چې د شپې لیوشم او شپولونه ماتوم د وریو
د شپې لیوشم
او شپولونه ماتوم د وریو سهار چې خپل هډونه وشمیرم یو کم مخیږي
وا
د شپې لیوسم او شپولونه ماتوم د وریو سهار چې خپل هډونه وشمیرم
یو کم وخیږي واه ډیر مننه رزق فهیم صاحب چې تاسو وخت وېست مو سره خبرې وکړې تاسو ډیر مننه کوم
ډیر تشکر